په پیښور کې د مازیګر درې بجې شروع دي کوم د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام سروې درورو خبرونه له منور شاو
د خبرونو سرټکی منظور پښتین وای حکومت د زر تر زره علي وزیر او د دوی نور ملګری خوشی کړی په کابل کې 14 نن لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وای د بو هوا بدلون په اړه اقدامات به په مهمو ترجیحاتو کې شامل وي د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ د یو مشر علي وزیر او نور غړو نیول وغندلو له حکومت یې زر تر زره د دوی د خوشی کولو غوښتنه وکړه نو موړي نن د بنو پجاني خېلو کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پښتنو په سیمو کې د مکمل امنیت او دوی ته خپل وسایلو د پوره حق ورکولو لپاره به پرامن مبارزه جاری ساتي د جلسې ته د غورزنګ یو بل مشر او پارلماني استاذ محسن داوړ ویل چې د علي وزیر او د دوی نورو ملګري په غیر قانونی توګه نیول شوې دي نو موري زیاته کړه چې حکومت د دوی د پرام نه جلسو پر ضد اقداماتو نه لاس واخلي د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پارلیمان استاذ علي وزیر د دسمبر په 14 د پیښور پولیس نیولې و ویلي و چې نو موري یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې او ور حواله کړې ده پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې تور پورې کړې چې د دسمبر په 14 یې په کراچۍ کې د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کولو د وینا کړی دا خو پښتون ژغورنې غورزنګ دا تور ردوي علي وزیر او د دوی نور ملګری پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو عدالت ټول کسان د دسمبر تر 1.5 پریمان پولیسو ته حواله کړل د بلوچستان حکومت په اپوزیشن غوندونو غک کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د ټاکل شوې جلسې وزنډوي د صوبایي حکومت ویاند لیاقت شوانی بیګام شال لري توویل چې د اپوزیشن غوندونو د اکتوبر 15 د کوټې جلسې ورسته په دغه صوبا کې د کورونا کیسونو کې درې چنده زیاتوالی راغله نو موړي اپوزیشن غوندونو تخواست وکړ چې تر درې میاشتو پورې د جلسې وزنډوي د په خبره په لور لا یو خوځدار کې اپوزیشن جلسې کوي نو هلته د کورونا وایرس کیسونو د زیاتوالی خطر ده خو په بلوچستان کې اپوزیشن غوندونه د حکومت دا خبره ردوي او وايي حکومت د خلکو د طاقت نه ویریدلې ده د جمعیت علما اسلام فی یو مشر مولانا عبدالواسع مشال ریډیو تویل چې د جلسو پر مهال به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسي دا په داسې کې ده چې د اپوزیشن غوندونو اتحاد پاکستان دیموکراتیک موومنت د حکومت خلاف په ټول هیواد کې د جلسو او مظاهرو شیډیول اعلان کړی او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وايي د اپوزیشن په وینا استعفا نه ورکوي او دا چې پی ڈی ایم خپل مشران د احتساب عمل نه بچول غواړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په کابل کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای په کابل کې په نننې 14 کې چې د خوشحال خان مېنې په سیمه کې شوې نه هتنه وجل شوې او 12 نور ژوبل شوې دي مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبري اعلان تویل په زخمیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو استاد خان محمد خان وردګ هم شامل دي چې هسپتال ته رسول شوې او روغتیايي حالت یې ښه ده خاغلی اندرابي دا یو موټر بم 14 وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ وو د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د هواد دښمنانو په ورستیو درې میاشتو کې و د ځانمرګي حمله او 1514 کړي چې نږدې 1500 عام کسان یې وجلی او له 1500 زیاتی جوبل کړي دي تر اوسه د کابل د ننني برید زمواري چانه ده منلې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه ونومول او ویل چې دا ډلې به د ماحولیاتو په وړاندې غوښته د جواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي بایدن د ډیلاویر ریاست په مرکز ویل مینګټن کې یو غونډه ته ویل په ابو هوا کې بدلون او چاپیریالي مسلې به د په حکومت کې مرکزی ځای ولري د خلکو ته په وینا کې ویل چې د کورونا پر ضد وړاندې ټول قام یو موټی شوه نو په کار ده چې د ابو هوا بدلون په وړاندې هم یو والی رامنځته شي چې بایدن د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نسبت د پیرس ماحولیاتي تړون په اړه مختلفه لار خپل کړې ولسمشر ټرمپ د پیرس ماحولیاتي تړون نه وتلی وو د چاپیریال په اړه یو شمیر ضابطې ختم کړې وي او بل خبر د لوبو د نړۍ نیوزیلند له پاکستانه دویمه شل وریزه کرکټ لوبا وګټله. نن د نیوزیلند په هاملټن ښار کې د لوبا کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړو د شپږو لوبغاړو په اوټ کې دوی 113 رنزونه جوړ کړل. نیوزیلند 113 رنزونه په اخیری ور کې د یو لوبغاړي په اوټ کې دوه سره پوره کړل. د درې کرکټ شل وریزو په سیالیو کې لومړی لوبه هم نیوزیلند ګټلې وه. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاو اوریدل. اوس هردون کې واره بیا تاسو ته په د بنو په جاني خېل کې چې نن د بختون ژغورنې غورزنګ کما جلسه وشوه یا به هم کې دي شلا روان وي. په دغه اړه تازه معلومات درکو. په تیرو خبرونو کې مهم تاسو په دغه حواله خبر وساتلې. عمر وزیر سره بیا هم د ټلیفون په لیکه دی. وزیر صاحب سړی مشي او تاسو راته په تیر خبرونه کې ویل چې منظور پښتین لګیا دی هغه وخت وینا کوله دغه جلسې ته. نو دغه وینا ختم شوه او سی ویل په داسې کمې مهمې غوښتنې وکړې. مهمې خبرې څه وې د وینا؟
بالکل بچا جنې خلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جلسه وه هغه سر ته ورسېده. په تېره ګړۍ کې څنګه چې مونږ اورېدونکو د پاره هغه معلومات شریک کړل، منظور پښتین هغه وخت وینا روانه وه چې هغه سر ته ورسېده. په دې کې یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې او زیاتره ویناوې چې ټولې وې هغه د امن باوري کولو غوښتنه وه. د سره سره چې د غورځنګ کم نیول شوي مشران دي، علي وزیر په ګډون نور نیول شوي کسان دي، هغه د خلاصون او غوښتنې پکې وشوې. دلته دایمي امن باوري کولو غوښتنې وشوې. منظور پښتین په خپل وینا کې دلته دا علي وزیر په ګډون د نور نیولې شو کسانو د رهایي غوښتنه وکړه. د سره سره په جاني خلو کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. دلته چې کم روختون دی یا کالج دی، د پوینا چې د تیر یو لس کلونو نه هغه دولت لپاره خلاص شوی نه دی، په هغه کې د دوی په وینا سرتیری چې کم دی ځای پر ځای دی او لس دا غنه استفاده نشي کولای، د هغه د خلاصولو غوښتنه وکړه. دلته دوی په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي سره سره د پښتنو په سیمو کې دوی په وسایلو باندې هم خبرې وکړې چې پښتنو ته د پدې کې برخه ورکړل شي او د دینه د ګټه دوی ته ورکړل شي. دوی د خپل امن مبارزه په اړه هم وویل چې دغه به تر هغه دوام لري تر څو چې د دوی ټول آئینی او قانوني غوښتنې چې کوم دی هغه ورپوره شوي نه وي. دوی دا هم وویل چې د دوی دغه پرم نه لري یونونه او جلسې به دوام لري او د دسمبر په 20 نیټه به په خیبر قبایلی ضلع کې جلسه کوي. دغه شان د غورځنګ یو بل مخکښ محسن داوړ هم یادې غوښتنې تکرار کړې او دا وویل چې د دوی پرم نه چې کومه دغه مبارزه دغه به تر هغه دوام لري تر څو چې د دوی آئینی او قانوني غوښتنې چې کوم دی پوره شوي نه وي. هغه هم دلته په د هسپتال او د سکول او د کالج چې کوم د دوی په وینا بند ساتل شوی دی هغه د خلاصولو غوښتنه وشوه. د سره سره دوی په سیمه کې دا هم اندېښنه څرګنده کړه چې یو ځل بیا وسلوال فعالیتونه چې کوم دی هغه فعالیتونه زیاتیږي، په هغه مخه دی ونیول شي او دلته دوی چې ځپلی شوی دی نو هغه تدارک د پاره چې کوم دی حکومت ته پورا غړندې ګامونه پورته کړی. دوی د سوال به کور شو خلکو دا واپسی غوښتنه هم وکړه. په افغانستان کې نشته د شمالي وزیرستان پاتې کډوالو د واپسی غوښتنه هم وکړه او د سره سره دوی زیاتره غوښتنه چې کوم دی هغه په امن او د پښتنو په سیمو کې د وسایلو چې کوم دی پاره کې واک ورکولو یا برخه ورکولو په دې باندې تفصیلی خبرې وکړه. د غورځنګ یو شمېر نور مشرانو هم په دې کې تفصیلی وینا وکړه او زرګونه خلک دغه جلسه ته جمع شوي ول چې دا په اصل کې اول سیمینار وو خو بیا د غورځنګ د ځنې کسانو نیول کې دوه پس چې کوم دی هغه په جلسه باندې بدل کړل شو.
صحیح شو. ډیره مننه عمر وزیر اوردونکو په سیمه کې د مشال لړوي خبريال د په جاني خېلو کې د په بنو کې سنن کما جلسه شو د پښتون ژغورنې غورځنګ الته د دې غورځنګ مشرانو کمی ویناوي وکړه. دا غي مهم ټکی موږ سره شریک تل او دا منظور پښتون هم په خپل پلویانو غږ کړی دی چې راغ روسته چې علي وزیر چې په قومي سملای کې د وزیرستان یو استاد دی هغه د دسمبر پر 14 په پیښور کې ونیول شو. بیا د سند پولیس چون مقدمه په حل ته جوړونه دا غي پښتنه الته حواله پرون دی. علي وزیر او د کراچۍ د سند د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین او د یو شمیر نور ملګری چې غم نیول شوی دی هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته په کراچۍ کې وړاندې شو. نو په دغه اړه په کراچۍ کې زموږ خبريال نیاز علي خان مونږ ته معلومات راکوي.
علی وزیر او د هغه سره د پښتون ژغورنی غورزنګ نور غړي او مشران دسمبر په 19 په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی شو. پولیسو عدالت ته درخواست وکړو چې علی وزیر او د پی ټی ایم نور غړي دي د جنوري تر 20 نیټې پورې هغوی ته پریمان ورور سپارل شي، خو عدالت د هغوی دا غوښتنه ونه منله او دا ټول کسانی د دسمبر تر 20 پریمان پولیسو ته حواله کړل. عدالت ته په وړاندې کړلې شوي کسانو کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، شیر علی، حسن او بسم الله هم شامل وو. دا کسان د دسمبر په 13 د هغې وروستو نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد یې په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 د پېښور پولیسو نیولې وو او ویلي وو سن صوبې د پولیسو په غوښتنه یې هغه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او ملګرو یې د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پی ټی ایم د جلسې په مهال د ریاست ضد او د وینا کولو تور پورې کړی دی، خو پښتون ژغورنی غورزنګ دا تور ردوي او وایي چې په پر امنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورزنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د غورزنګ په پلویانو غږ کړی وو چې د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د دسمبر په 13 احتجاج وکړي او بیا د پاکستان په بیالابیالو ښارونو کې د علي وزیر د نیولو په ضد احتجاجي مظاهرې شوې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون په خوست کې زرګونه کسانو د پښتون ژغورنی غورزنګ د دغه مخکښ علي وزیر د نیول کېدو په خلاف لاریون وکړل او دغه د خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون ته د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین هم د ټلیفون له لارې وینا وکړه. وی ویل چې له تیرو دوه نیمو کالو راهیسې په پاکستان کې هغه کسان نیول کېږي چې په لر او بر وطن کې سوله غواړي. د پاکستان حکومت وایي د پښتون ژغورنی غورزنګ په جلسو کې د هیواد پر پوز پسې بې بنیاده خبرې کېږي او په خلاف یې له کرکې ډک شعارونه ورکول کېږي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
دی ولسی لاریون ته د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون له لارې په وینا کې وویل په وروستیو دوه نیمو کلونو کې نه یوازې علي وزیر بلکې په پرله پسې توګه هغه کسان نیول کېږي چې لر او بر وطن کې سوله غواړي.
دا یو جنگ دی، دا د یو جنگ مسوځي، دوی ته د یو جنگ نه اور ور لګېدلی دی. نو د دې مړونه هم په یو ځای کېږي، د دوی سره راټولول د دوی په دشمن بد لګي. عام هر څوک چې د پښتنو په اتفاق پکېږي
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین په خپلو خبرو کې پر نړیوالو همغږو کې چې په دې خاوره کې د جګړې د بندېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره مرسته وکړي. یو تن لاریونوال مدني فعال فریدالله قربان وویل
وروستیو ولسونو غوښتنه وکړه تر څو علي وزیر زر تر زره راخوشې شي. په عین وخت کې د لاریون ګډونوالو د پی ټی ایم ملاتړ وکړ او په هیواد کې چې دلته کومې بدبختۍ روانې دي، جنگ روان دی، مثلا په وروستیو کې د غزنی خو نړۍ پیښه دغه وغندل شوه او غوښتنه وشوه چې نور د دلته جنگ بس شي او د تلپاتې سولې هیله وشوه.
خوستی ځوان قادر شاه انصاری لاریون ته په خپلو خبرو کې وویل
نن لارو بر ټول ولس منظور پښتون ده، علي وزیر ده، محسن دوار ده، ته به اوس پښتنو ته حقوق ورکوي.
د وزیرستانی کډوالو یو تن مشر جمشید مسید بیا په خپلو خبرو کې د لاریونوالو ګډون وستایا، خو وی ویل چې دا ډول مهمو مسایلو لپاره باید د خلکو ګډون او حضور نورم پراخ شي.
نن زه دا په دې خلک فخر کوم، خو بیا ها دا کام دی په چار دی چې هر یو سړی د کور نه یو کاس رووزی ویل چې هر سړی زوره تلای دی مشرم بیر شوی دو تر سره هم کونډا شوی دو مشمون هم یتیمون شوی دی یم باوجود میشنن غلی نوستی.
دی علی وزیر دی نیول کېدو په باب د سین پولیس ویلی چې په نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ کې د غورزنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې شوی دی، خو غورزنګ بیا دا تور ردوي او وایي د سوله ییزو او قانوني لارو په واسطه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په بلوچستان کې په حکومت ضد تحریک پی ډی ایم کې د شاملو سیاسي ګوندونو مخکښان وایي په دې صوبه کې د یو شمېر سیاسي لاریونونو او جلسو لپاره تیاری روان دي. دوی وای د تحریک مشرانو د اعلان سره سم به د مرکزی حکومت د چپکولو په مخه د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو د بلوچستان حکومت یو ویان وایي په کوټه کې د پی ڈی ایم د اکتوبر 15 ته جلسې وروسته د کورونا ناروغانو په شمیر کې د پام وړ اضافه شوې ده او د ویر ښیي چې د نورو غونډو په کې دوه به دا شمیر ښایي نور هم سیوا شي. حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو احتجاجي جلسو له لارې غواړي حکومت د هغوی پر ضد د مالي درغلیو مقدمو له پیروي لاس اخیستو ته اړ کړي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پی ڈی ایم د پریکړې سره سم به لومړۍ جلسه د جنوري د میاشت په دویمه نیټه په خوزدار کې کیږي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر عثمان کاکړ او مشال ریډو ته وویل چې د دې احتجاجي جلسو مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ تیاری نیول دی.
په 2 جنوري باندې به په خوزدار کې د خوزدار ډیویژن هډ کوارټر دی. په 10 جنوري به په نصیر آباد کې د ریټول ډیویژن حالت. په 14 تاریخ به په لور لای کې تاریخ په چمن کې نه په گوادر کې بیا لږ د مرکزی مشرانو سره مشوره کول هغوی زه به ډېر ټاکو او په کوچ کې به په ټول اخر کې کو د نام مارچ دا ټول ریلیانی د جسټس و دې دا د لانګ مارچ د تیاری د پاره دي.
په بلوچستان کې د پی ڈی ایم للوري د جلسو پر اعلان باندې صوبایي حکومت سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویل دي چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د کورونا کیسونه نور هم زیات شي. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 15 نیټه په کوټه کې چې کوم جلسه شوی وه دغه وروسته په صوبه کې د کورونا کیسونه درې چنده زیات شوی وو.
خصوصا چې کوم زبر اپوزیشن پولیټیکل پارټیز دی دوی یو تاریخ روان دی پی ڈی ایم دا دوی سم خوښ کو چې د 2-3 میاشتې دوی صبر وکړي دا کرونا دی ختم سی ویکسین دی راسی یا کیسز دی کم سی هغه بعد جلسی یو کې اوس په بلوچستان کې فلورلای کې په خوزدار کې جلسی اناوسه وې دي نو د صدا دی کرونا زیات شي.
خدای زب اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت دا اداوی ناسمی ګڼي او وايي چې حکومت اوس د ولس د طاقت څخه وېرېدلې دي چې لامل دوی د کرونا د خبرېدو پروپاګاندا پیل کړي ده. په دې اړه د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت العلماء اسلام بلوچستان صدر مولانا عبدالواسی زیاته کړه
چې تاسو باندې ضرور عمل کوو لیکن حکومت اوس د جلسو څخه د دوی ضروري چې د سیاستونو کامیاب کړي د غونډې د په سلا باندې عوامي نه پر زیاته شي.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 14 لیټه په لاهور کې و خبريالانو ته ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1.5 نیټ پر استعفا ورنکړه نو بعد فروری په اول نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان وکړي. خو وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وفاقي وزیرانو په وار وار ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونه خپل ځینې مشران د احتساب له امله د خوندي ساتلو لپاره احتجاجونه کوي او حکومت به کله هم د دوی په دباو کې رانه سي. خدای زب اختلاف ګوندونو د حکومت د خبره همیشه رد کړي او وایي چې د احتساب له لارې حکومت یوازې خپل سیاسي مخالفین په نشه کوي.
دا مشال ریډیو دا
په خیبر پښتونخوا کې 15 ماشومان چې په کورونا وایرس اختول پرون ورسخه یو عمل شوی دی. دا عمل شوی او 4 نور ماشومان چې دا وخت درملنې لپاره په روغتون کې دي د پیښور د بیلابیلو کلو دي او عمرونه یې 15 کالو کم دي. بلخوا حکومتي شمیرې ښایي چې په 13 ساعتونو کې په ټول پاکستان کې هم د کورونا وایرس له لاسه 80 کسان مړ شوي دي چې 15 ورسخه د خیبر پښتونخوا دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پیښور خیبر ټیچنګ روغتون ویاند فرحت خان مشال لیډو ته دا دسمبر په 14 اول چې خیبر ټیچنګ هسپتال ته 15 ماشومان راوړل شوی دي چې پکې یو مړ او 4 نور لا داخل دي. دی وايي په وړومبي ځل دومره ماشومانو کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی.
15 ماشومان یو ماشوم پرون ایکسپایر شوی دی. هغه کې نور بیماری ډېر زیات وي د جټکی بیماری مننجټس شو ته موږ یو ګردن ټول بیماری کنه کووډ نمونیا چې ونه را ټول درې 4 بیماری پکې
دا چې دوی ته وایرس په سړول او چانه ولګېدو نو نو موړ وای
په لومبی لیر کې نو موږ صرف یو ماشوم نیم چې تراغلی خدا سي ونه او هغه ریکور شو. په دې دویم لیر کې لکه دا تعداد چې کم دی نو موږ ته لږ زیات را روان دي ځکه چې 4-5 ماشومان د بدقسمتۍ خبردار چې د دې ماشومانو چې کم مور پلار دي یا نور خاندان هغه صحیح ال نه وي چې د موږ په خاندان کې یا د موږ په فیملی کې یا نور خپل خپلوان کې یا داسې بیماری شته کني ته یا داسې نو دغه یو غټه مشکلات موږ تر روان دي. زموږ ټیکنیکل سټاف ته زموږ ډاکټرانو ته چې به موږ هی اطلاع راکه چې ستاسو د خاندان ستاسو د نور فیملی عمر ته مون خصمانو کو
دا چې تر دې د ماشومان د دې وایرس نه په دومره غټ تناسب یا شمیر کې نه غیزمن کیږي چې په کم ډول د ډیرو مرکزان غیزمنوي. نو ډاکټر اکرام الله چې دا کرونا وبا لپاره خیبر پښتونخوا کې د حکومت ویان دی وایي چې د وړو مدافعتي نظام د حفاظتي ټکول وجه او هڅه هم غوروي نه دوی ډیر نه اغزمنوي خو البته دغه ماشومان د کیریر یا وایرس خورون کې پتوګا نورو کې د ناروغي سبب ګرځي
ریسرچ دا وایي چې په دې کې د بیمار کېدو د کووډ د لاسه ډیر کم دي د ماشومان مدافعت هم ښه دي ریلیټیولی د ستنی منی لګي دي لیوی نو د مدافعتي سیستم هم تیز وي او زوري نه چې کله کال تاغه کور کې به دا غمور پلار به وي یا نیکه به وي مشران به وي نو د بیمارۍ د خورېدو
دا سرکاری شمیره تر مخه 13 گھنٹوں کے ٹول ملک کے دونیم زرونا سیوا کسان کرونا وائرس اغزمن کر دی چپک اتیا مڑشوی ہم دی پمڑوں کے دا پنزل اسو تعلق دا خیبر پختونخوا سر دے پلخوا دا دسمبر شلے میں نیٹے پورے ٹول پاکستان کے سلور نیم لکونا سیوا کسان کرونا وائرس اغزمن کر دی دمڑو شمیر 9,315 ترسی دلی اور درغیدو کسان شمیر سلور لکونا اوڑے دلی دے شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخبر
د کرونا وایرس سبا په 2020 زیږدیز کال کې د نړۍ اقتصاد ته هم زخت ډیر تاوان رسولې ډیری تجارتي شرکتونه تړل شوي او میلیونونه خلک متاثر شوي دي په عین وخت کې حکومتونه د ولسونو د ستونزو کمولو په هڅه کې دي خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي 2021 زیږدیز کال کې به د نړۍ اقتصاد ته وخت تاوان جبران شي او کنا او دا هم چې اقتصادي بیا رغونه بګنې هله ممکنه وي چې د نړۍ ټول هیوادونه د کرونا وایرس واکسین ته لاسرسی ولري د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ د پښتون په رپورت کې چېړلی چې ملیحا امیرزاده لنډیز راوروي
د کرونا وایرس جهانی وبا د نړۍ د ډیرو هیوادونو پر اقتصادونو اغیز کړی دی ډیری کارپوهان له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو غټ اقتصادي بحران دی کرونا وایرس په نړۍ کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي او تر ډسمبر له 1 میلیون زیات کسان مړ کړي دي د نړۍ تقریبا نیمایي نه زیات آبادی له لاکډاون سره مخامخ شوې ده او پر تګ راتګ یې محدودیتونه لګول شوي دي ځینو هیوادونو د ځایي کمپنیو وړو تجارتونو او له مشکلاتو سره مخامخ وګړو مالی مرسته کړي دا چې د روان کال د مارچ راهیسې دغه رقم شاوخوا $12 کرب نه زیات جوړیږي خو د هغو مرستو باوجود هم اقتصادونه له مشکلاتو نه راویستل شوي نه دي د اقتصادي همکاري او پرمختګ تنظیم او OECD په خبره اټکل کیږي چې روان کال په نړۍ کې سالانه پیداوار 3.5% راکم شي د ملګرو ملتونو د تجارت او ترقی او کانفرنس په سیډنه کې خبرداري ورکړل شو چې دغه بحران ښایي 130 میلیون خلک سخت غربت ته ورټیل وهي شاوخوا ټول کارپوهان په دې متفق دي چې د اقتصادونو بیا رغیدل به تر ډیره په دې منحصره وي چې د کرونا وایرس واکسین څومره دستیاب دی دا وخت فایزر او بایو انټیک او ماډرنا واکسینو زیاته توجه حاصله کړې ده چې طبي ازموینه ښودلې ده تر 90% زیات مؤثر دي په واشنگټن کې د یوې سیړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فاینانس یوې اقتصاد پوهې الینا ریبوکووا د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل چې غریب او پرمختلونکي هیوادونه به د خپلو اقتصادونو بیا رغولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي چین چې تر ټولو اول پکې د کرونا وایرس کیسونه ریکارډ شول له بدترو حالاتو نه د رغېدو په حال کې ښکاري د روان کال د جولای نه تر سپتمبر د چین اقتصاد د تیر کال د همدغه مودې مقابل 4.9% وده وکړه خو کارپوهانو د 15.2% وده تمه کوله د چین اقتصاد د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې 6.8% متاثر شو هغه مهال په هیواد کې ټولې کارخانې بندې شوې وې کارپوهان وایي د ټول بند سختو اقداماتو او حکومتي مرستو سره کېدی شي په اقتصادي وده کې تر ډیره کومک شوې وي د ملګرو ملتونو د خواریکښو سازمان ILO شمیرې ښایي چې د 2020 په لومړۍ او نهمې میاشتو کې کاري ساعتونه تر 1.9% راکم شو یعنی دا د 3.2 میلیون نه ساعته کارونو برابر دي په 2021 کې د خواریکښو حالات په پدې منحصر وي چې د کورونا وایرس وبا په څه حال کې ده او حکومتونه څه ګامونه پورته کوي ترې بکووه په خبره په راتلونکي کې به حکومتونو ته سختې فیصلې کول وي هغه وایي ډېر هیوادونه به ونه کړل شي چې د وبا مخکې د اقتصادي ودې کچې ته بیا ورسیږي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا په سوات کې د بشري حقوقو فعالانو په سیمه کې د ماشومان او ښځو د حقوقو د سرغړونو پر پیښو اندېښنه خولې د حکومت غواړي چې د پیښو د مخنیوي لپاره وار لمخه جوړ قوانین په سمه توګه عملي کړي او که ضرورت نو نوې قانون سازي هم وکړي په سوات کې د ولسی خیر خګړې د حکومتي ادارې او مشر وایي دوی خپل پوره کوښښ کوي چې ماشومان او ښځو ته مرستې ورسوي او د هغوی حقونه خوندي شي دنیا زحمت خان رپورټ
سوات بنګوره کې د الفلانو می ټولنې لخوا جوړ کړی شي خبري غونډه کې د یادې ټولنې مشر رحیم بادر وایي چې په سیمه کې د ماشومانو سره په لوی کچ زیاتې روان دي او دغه مخنیوي لپاره ضروری ده چې ګامونه پورته کړی شي.
زمونږ ډیماند ده چې یارا د ماشومانو سره کم زیاتې کیږي اغه د پاره دی د سکول په لیول باندې چې ده اغه توګه باندې هغه ته اغه ایجوکیشن ورکړی شي، د تانو په لیول باندې هغه ته پراپر حفاظت ورکړی شي، هغه ته د خپل حقوق او الته د رسایي لپاره چې هم دینو ډاری کې خلک ورکړی شي او پغټه ست باندې داغه د پاره چې د قانون سازي وکړي شي چې هغه قانون چې هغه ټوټل پاکستان ته ایکستندبل.
د ټولنې جنرال سیکرټر ضیاءالدین وای چې د ماشومان سره جنسي تیرې یا زیاتی پاړه په هغه دنيش برابر ده او بیا کورونو کې داسې خبرې بدې ګڼل کیږي ځکه داسې کیسونه په زیاتی دودي
داسې د هریسمنت سونو مسلې راځي، اکه د ماشوم سره راځي، اکه د فیمیل سره راځي. وجوهات د دې چې الته کې ماشوم خپل پلار ته خبر نه شي کولای، فیمیل چې کوم د خپل خاوند سره داسې خبر نه شي کولای ځکه چې هغه دغه خبره کوي بیا نورې مسلې جوړي نو ماشوم هغه خبره دغه شان دباو پاتې کی یاغه ماشوم دومره دباو کړی شوی چې هغه خپل خیالات او غیزار خپل پلار سره نشي کولای چې پای کې زموږ د پیرنټس چې کم دی دا هم کم دی دا ماشوم خپل دومره گاید کو خپل ماشوم دومره چې دی هغه ته آگاهی ورکو چې را هغه داسې قسمه خبره سهم راځي چې هغه کل کې خپل پیرنټس سره خپل ملګری سره کور کې هغه خبره کوي چې ما سره داسې خبر روانه ده.
د ټولنې یو بل غړی رحیم الله وای چې مور او پلار او مشرانو ته پکار دي چې خپل ماشومان سره د ملګرو پرنګ رویه اختیار کړي او د ماشومان په هلو ځلو باقاعده نظر ساتي.
مونږ دا مشوره ده چې خپل ماشومان له سزاګانی پدې نور کوي او دا د غو پکې څه غلطي نشته، دا خو ماشومان دي دله تربیت پکار دی، آگاہی پکار ده چې را په معاشره کې څنګه اوسېدل پکار دي، څنګه د مرګرو سره. او بل خبره دا ده چې هغه ځتا تل نه دی پکار کم ځکه چې د کې نقصانی مسلې ته پیدا کیږي او چې واړینو هغه د کور پورې سکول پورې مدرسې پورې محدود پکار دي او بیا هم د مدرسې کې چې سم مسله راځي سکول کې سم مسله راځي نو مور پلار ته دغه ورکه آگاہی ورکی.
په سوات کې د بشري حقوقو ساتنې سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال وایي چې دغه لپاره باقاعده په سرکاري کچ قانون شته او ماشومان او ښځو ته تحفظ ورکولو کې دوی هم برسته ورکوي.
د وړو د لپاره قانون چې دی نو هغه چایل پروټیکشن اکټ راغلی دی او داغي تحت په وړو باندې چې سونه هر قسمه ظلم زیاتی داغي مخنیوي د لپاره اقدامات دي. چایل پروټیکشن آفیسرز دی په هر ډیسټریکټ کې جدا عدالتونه دي، جدا وکیل دی سرکاري. چرته هم چې دی سید په وړو باندې د زیاتۍ د ظلم د اسکول نه د وستو په مزدوري باندې مجبوره کول دیسی کیس راشینو خلک ډایریکټ زما آفیس ته مې اپروچ کولی شي. ډیسټریکټ آفیس سوشل ویلفیر هم الته کې چایل پروټیکشن یونټ دی.
په سوات کې د سرکاري چارواکو او غیر دولتي ټولنو لخوا جاری کړی شیش میری تر مخه کال 2000 کې تر 500 نه زیاتې داسې پیښې شوې چې پکې په ماشومانو او ښځو زیاتې شوې. د کې تعلیمي ادارې او مدرسې هم شامل دي. د غرنګ غیر دولتي ټولنې وای چې تر 80% داسې پیښې نه ریپورت کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د موسمیاتو محکمې پر التونکو څو ورځو کې د پاکستان په میدانی او هم غرنیو سیمو کې د یخنۍ لا سیوا کې دوه خبر کړی دا د ادارې په وینا د تودوخې درجه کې دی شي د صفر نه هم ښکته ولاړ شي. په داسې کې د خیبر پختونخوا روغتیا پالان پر ولس د زیات احتیاط کولو غږ کوي. دا ځکه چې د دوی په خبره د کورونا ناروغانو له وجې د صوبې په هسپتالونو کې د ځای او عملي د کمی ستونزې جوړې شوې دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا پاکستان دا موسمیات محکمې په وینا راتلونکي لس ورځې پس یعنی د دسمبر میاشتې په اخره کې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم ډیر یخیږي او حرارت په میدانی سیمو کې منفی ته د راغورځېدو امکان دی او واوره به هم ډیر زیاتې کیږي چې له وجې به دا ځل یخنی ډیر زیات وي. او د دې د رپورټ تر مخه خوشا سلويخ کال پس په دومره زیات یخنی د پاکستان په میدانی سیمو راځي. دا چې د دې سب وجوهات کې دي شي نو پیښور په هنتون ماحولیات څنګه کې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر اسف خان مشال لیډو ته ویل
د کلایمیټ چینج ستاسو چې موږ په پښتو کې اقلیمی بدلون وایو یا په اردو کې ورته آب هوایي تبدیلی وایي دا دې ته وایي چې په یو علاقې کې لانګ ټرم ټرندز د موسم سدي. نو اوس که تاسو وګورئ په ټول دنیا کې رو رو درجه حرارت کوم دی هغه زیاتیږي لګیا دی او ګلوبل وارمنګ ستاسو چې موږ عالمی ګرمایش وایو هغه رو رو زیاتیږي لګیا دی او دې دی وجه یې موږ چې کوم کلایمیټ چینج دی یعنی اقلیمی بدلون دے آغا روان دے. نو یو طرف تا خو ہر کال درجہ حرارت چکم دے آغا رور زیادی گی، خو بل طرف تا کل کل دسی ہموشی چے دی نیچرل ویریبلٹی دی وجہ ست چی منگا قدرتی تفریق ویو اغی دی وجہ یخنی کل زیاد راشی. نو دا یو قدرتی عمل دے، خو دے سر سر قدرتی طور منی کال پا کال سن سفرک رات لیشی او د جمی موسم کی یخنی زیادت دیشی. خدا دا چې آسمان باران سمره وریږي، یا خاص کر موږ چې کوم شمالي علاقې دي الته واوره سمره وریږي، او دا چې کوم یخ هواګانې وي دا یو خاص سمت نه راځي پاکستان ته، نو هغې سره چې کوم دی نو دا په ژمي کې درجه حرارت کمیدی شي. نو ادې چې کوم مین وجه ده هغه دا نیچرل ویریبلټی ده، سطح چې موږ قدرتی تفریق ویو په موسم کې.
طبی ماہرینو پولی زغک بکلو چھ باید احتیاط وکڑی، زکا اولان دینا دا کرون وبا دا نارو غلوجی روختنونو کی زی نشت دی، او دا عملی او دا سہولیاتو اولان دینا کمی دی. دیوائی چھ دا سیخ موسمونو کی دا دیر عمر خلق او خاص کر ماشومان دا سا دا نمونیا او دا غشان دا یوشمیر ناروغو سر مخکی دی شی، نو باید زان گرم موساتی. پیخور لیڈی ریڈنگ روختون کی ڈاکٹر اسفندیار بیٹنی پا دی حق لا مشال لیڈو تا وائی.
پا غکی موسم یخی گی لگی دا مصر اوسم پا اسپیٹرز کی دا چی کنڈیشن دا چی ایسولیشن بیڈز و وارڈ چی سمرا مجدور کرو آغا اوور برڈن دی بیڈز تقریبا اکوپائیڈ شوی دی. آغ دی پارا او ہسپیٹل خو کوشش کئی لگیا دا چیر مجھ نور بیڈز آغا کو راوڑو او دی آغا کے کووڈ مریضانو دی پارا مختص کو خواغ دی پارا وسائل ہم پکاری.
دا موسمیات و محکمی دا تازہ رپورٹ تر مخا دا دسمبر داش پا گوشتہ میں نیٹے نبا دا سائبیر یخ ہواگانی ہندوستان او پاکستان تر داخلی گی چلو جب درجہ حرارت تر منفی رکوزی دیشی، او دا غشان پا غریز اسیمو کی ہم دا زیاد وار وردو امکانی سرگن کرده دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
او سوریدن کو دا مشال ریڈیو انیس پروگرام سروے درورو دا دیونے پا خبرونے کے با د افغانستان د خوست د یوې مدني فعالې زینب افغان د ژوند او کار په اړه دغه خبرې ووري. د خبرونه ملیه امیرزاده جوړه کړې ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروي خبرونه کې موزه ملي حمیر زاده هر کلی کوم، امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن سره په پروګرام کې له افغانستان نه زینب افغان میلمنه ده. زینب یو مدني فعال ده او د افغانستان په خوست ولایت کې د خزو ملي ارمان ټولنې مشر په توګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي. زینب د سیاسي علومو او حقوقو ترڅنګ د نرسنګ زده کړې کړې دي. زینب افغان په خوست کې د اړیکو دفتر لپاره د پروژو د نظارت مسئول په حیثیت هم کار کوي. هغه په خوست کې د خزو د چارو ولایتي مسئول په حیثیت هم کار کړی دی. په خوست کې د نرسنګ د تربیت ولایتي مسئول کار هم مخته وړی دی. د دې ترڅنګ په یو شمېر صحي ادارو کې هم دنده پر مخ وړی ده. نن په خبرونه کې له زینب افغان سره د هغوی په ژوند او هلو ځلو خبرې کوو. را سره ملګری ده، نو ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم زینب افغان.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام امیرزاده خور. په لومړی کې تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله من دی ما چې ټول به ښه صحت ولري.
ډیره مننه کوم چې تاسو ژوند مصروف دی، خو د مصروفیت باوجود تاسو موږ له یو څو شیبې راکړې، نو ډیره مننه.
مننه له تاسو هم چې زموږ دې وړو بللم تر سولې ته سره خبرې وکم.
لند شانتي تعارف ما راټول کو خوایي کې تاسو کار نه زیږي، کافي پراخ کار دی. نو شروعات په دې نه وکړو چې د خپل زده کړو په اړه راته وایي او د کور کلی په اړه راته وایي. د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او زده کړې تاسو چیرته حاصل کړې؟
په خوست کې د خزو ملي ارمان ټولنې مشر یم. اسماعیل خیل او منځوزي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فعلا په خوست کې په مرکز کې ژوند کوم، لکه خار کې کې او دې سره مې زده کړې دولسم مې پاس کړې دي څنګه کې مې نرسنګ مور سره یلې دي دوه کاله نرسنګ زده کړې مې کړې دي او د حقوقو پانځای نه هم خلاص شوې ما دې سره په څنګه کې مې د دفتر کارونه مخته وړم او د ټولنې کارونه مخته وړم لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه په خبرو کې په مختلفو اداراتو کې مې کارونه کړې دي ای ډبلیو آر او سره مې کار کړی دی پروینشل کوآرډینیټور او ما ناروی سره مې کار کړی دی د نرسنګ ولایتي مسؤول او ما دې په صفت می کار کړی دی او په مکتبو کې مې استادای تر سره کړی دی هیلپنیټ کې مې کار کړی دی ټیلو دفتر کې مې دی منی په پوزیشن کې کار کړی دی زما کاری تجربه ډیره زیاته ده نو غلن څه یو چې دا غیدارو کې مې کار کړی دی
صحیح د دې وجه سوال که شروع نتا سو خواهش چې د ټولنې د خیر هیګړې لپاره به تاسو ورځي بس را پاسې به کار کوي
واقعیت ته تاسو به شاید لیدلی مو نه وی او لیدلی به مو وی د میډیاونه کنه سړی د وطن د حالاتونو خبريږي اوس خو میډیا به شوي د هر نړۍ د ګوټ نه موږ تاسو خبرېدلې شو موږ په خوست کې خوست یو داس چې کلتوري ټولنه د چې دلته اتر اوسه پورې ماغه محدودیتونه زیات دي خوندې دي بار هغه انات کلتور پلیکيږي نو واقعته چې زه خپل هم په داسې پرانې کې زیږیدلې وم چې تعلیم سره تر نورو ډیر زیات دی علاقه وا چې زمونږ لورګانې باید مکتبونه وایي ا مدلته ټولنه دې اجازه نه راکوله چې زه دې مکتب ته لاړ شم خلکو په پسې شاته زیات خبرې کولې خو مور مونږ سره ډیر کومک کړي دی په دې برخه کې مور مونږ تر دې ځای پر رسول یو هغه زمونږ سپورټ و چې ډېر به سپورټ کولو نو وجه هم دا و چې کله زه ټولنې نه دی راووتم مکتب ته بتللم کورسونه به مې تعقیبول دغه څنګه کې به مې نور خويندې لیدې چې هغه به هم دا علاقه و چې کاشکې ستا په کیسه ته زه هم لوستې شم زم د مکتب اجازه ولرم تر څو ماتم د مکتب اجازه راکې زمونږ به ډېرې د کور نه ورونه راوته لغه به کورسو ته تلل هغه به مکتب ته تلل ما خويندې به یا خوندته اجازه نه و چې هغه نږدې یو قدم لار به وي د مکتب هغه ته به نه پریښودلې نو زما سره یو فکر پیدا شو چې ولې زه به تعلیم افته شم زه به تعلیم حاصل کوم ځکه تعلیم یو لوی نعمت دی که په دې باندې څوک پوهیږي نو مې زما خوندې بس کوي یو فکر را سره و ډېره ماشوم هم د ماشوموالي نه دغه فکر را سره و چې زه باید خپل خوندې لپاره څه وکم زما به د خوندې لپاره کوم ډول همکاري وي نو کورنۍ سره مې مشوره وکړه مې زه خو تعلیم افته هم تاسو ماته اجازه راکوي مې تکړه یا قهرمان په غزي کې جوړیدې شم زه به په ځان باندې په غزي کې ویاړم او په خپل تعلیم به خوشاله شم چې زه 15 نفر نور خو نه دي پرم کار وکم هغه هم د مکتب اجازه باید واخلي مجبور شم زه ټولنه جوړه کم ځکه دلته باید کوم ادرس سړی ولري ټولنه می جوړه ک په ټولنه کې خوشبخت هم تقریبا مونږ سره تر 2000 پورې خويندې دلته صف مخترشته هغه وزل ترازی او دغه ټولنه کې مختلف ولتوالۍ نه می خويندې رانی ولیدي ځکه په مرکز کې بسون زینه وي ځکه زه خپل په مرکز کې ژوند کوم که څه د خپل ژوند کې صدر ته کومه ما ته ډیر ولتونه به موجود وي زه مکتب ته تلای شم ازدي وظیفې اجازه لرم ازدي کورس اجازه لرم اما که چېرته د مرکز نه مونږ یوي نه دی ولسوالۍ ته هم لاړ شو هلته زمونږ د خویانې د پاره د ژوند سہولتونه نشته هلته زمونږ د خویانې د پاره د زمينه سازینه ده شوی چې خور د مکتب ته لاړ شي لکه څه ډول چې ورور خاک لري خور هم داسې خاک لري هغه د په هغه په فکرونه کې دا ډول خبرې نشته نو زه مجبور شوم چې د مختلفو ولسوالۍ نه خویانې راټول کم دلته ټولنه کې ځای په ځای کما تر څو د خلکو د فکرونه غو د پخوا وخت زمانی خبرې لاړ شي نو خزه متعدد تعلیم خاک لري خزم د وظیفې خاک لري د آزاد ژوند تیرول خاک لري دغه سينوره مسائل
نو
زه دې مجبور کړم ځکه چې خپل خويندې به ملیدل در دیدم به
صحیح تاسو وایئ چې تاسو حالات ولیدل بیا تاسو سره خود تعلیم حاصلولو موقع واخو هر جینې هغه ته د تعلیم موقع چې داغه ته لاسرسي نه لري هم د دې وجه پر اساس تاسو بیا د خزو ملي ارمان ټولنه جوړ کړه دغه ټولنه صد او پدې کې زیاته توجه تاسو په سر باندې وي
پاکټ چې ټولنه کې ډېر زیاتې ستونزې موږ لرو خصوصا د پښتني ولایتونو کې ډېر زیاتې ستونزې موجود دي د خور لپاره د خزې لپاره خزې ته د دوه هم جنس نوم کارول کی تر اوسه پورې مغه نانات کلتور ډېر بلې دي او زمو د ټولنې هدف هم دا غو چې لومړی باید د تعلیم باندې موږ فوکس وکړو ځکه کچیرته موږ په تعلیم سمبال نشو فکر نه کوم چې زمونږ ټولنه به یو بسوباته ټولنه شي زمونږ ټولنه به یو پرمختللې ټولنه وستیږي ځکه نیمه نړۍ هم د خزو تشکیل کړي ده خزو لپاره موږ هغه سہولتونه نه دي برابر کړي لکه په نورو هیوادونو هیوادونو کې چې شته دي لکه نورو هیوادونو کې چې خاصه حقوق ورکړي مونږ ته هغه اسلامي حقوق چې مونږ غواړو تل مونږ دفاع کوو هغه مونږ ته نه دی راکړ شوی چې هغه د یو لوی حقوق زمونږ د تعلیم دی زمونږ ډېرې خویندې بې تعلیمه پاتې کېږي نو همدا لامل و چې دغه ټولنه مو همدې په خاطر جوړه کړي زما د ټولنې هدف لومړی همدغه و چې باید تعلیم ته زه باید کار وکړم صحت ته باید کار وکړم ځکه چې زمونږ په لرو پرتو ولسوالۍ کې یوه مور چې مرګ ته هم ورسېږي هغه په خپله خوښه نشي تللی ډاکټر ته تر څو چې کورنۍ ورته اجازه نه وکړي هغه په خپل سر نشي چا ته کورنۍ کې دا خبره نشي کولی چې زه پلانکي ډاکټر ته ځم هغه ښه ډاکټر دی په ما یې دوا ولګېده یعنې دا خبره هم نشي کولی صحت دپاره کار نه دی شوی ما صحت لپاره باید کار وشي تعلیم لپاره باید کار وشي او دې سره په څنګ کې دریم زما هدف د ټولنې همدغه دی چې مونږ ډېرې معلول خويندې لرو مونږ ډېرې بیچاره خويندې لرو مونږ ډېرې مظلومي خويندې لرو کونډې خويندې لرو هغه د لسلمي لپاره مونږ باید څه وکړو هدي کل مونږ هم واجبه ده مونږ هم فرض جوړیږي چې د خويندې لپاره مونږ همکاري لاس ورو همکاري ورسره وکړو ځکه چې زمونږ ډېرې خويندې دي هغه کونډې دي هغه تعلیم نه لري هغه ته په کورنۍ کې تقریبا تر اووه اتنه پورې د کورنۍ سرپرست ور پر غاړه دی ماشومان لري اولادونه لري هغه په راتلونکي کې ذهني معلولیت باندې اخته کېږي هغه ځان وژنه کوي ډېرې داسې کیسې زه زه د ځان سره لرم واقعیت چې چاته وکم شړای نه ودرېږي یعنی داسې کیسې مونږ په کور کې په ټولنه کې لرو نو لامبه دې همدې هدف لپاره زه مجبور شم ټولنه جوړه کمه په ټولنه کې مې لومړی هدف هم د تعلیم او صحت او پر څنګ کې ورسره دی بيوز لاسنی وای
ډیر ښه زینب افغان ماشاالله تاسو خو چې تاسو سپدي ډیرو مسلو باندې کار شروع کړی دی او کوي که صحت دې د خزو تعلیم دې بیا د هوی سره د کومک او همکاري خبره کیږي پای کې تاسو همرسته کیږي مې تاسو داسې سه پروګرامونه لري د دوی لپاره چې دوی د کار روزګار جوګه شي چاته محتاجونه لري او خپل او قبول شي چې د خپل کورنۍ کفالت وکي پالنه وکي
بلې موږ د دې لپاره ډېر زیات کار کړی دی زمونږ ټولنې د لسنیوي په خاطر ډېر پروګرامونه جوړ کړی دي ډېر غونډې منیولې دي زه فعلاً په خپل دفتر کې د ګلدوزۍ یو سیمپل رمه چې په دا کې تقریبا تر دېرش نفر خويندې پکې دي دا ان شاء الله په راتلونکي کې به تا هم خبر شي دا څو ورځې کې دي فارغت هم دی فارغي کې دي لپاره مونږ د وزارت نه ایم زه شوی او ټپه شوی ډیپلومونه هم ورکو دا به فارغ شي دا به خود کفا شي دا کولی شي چې ماشین واخلی دی ګلدوزی ماشین واخلی هر چاته غاړی جوړوي ټیکری جوړوي په دغه نه اوس مخیاندې ژوند تیروي شي د خپل کور اوید هم دی لوجه لی هم دی مخه برکول شي یعنی دا یو غټ خدمت دی د خلکو لپاره د 10 نفر خويندې موږ په دغه کلاس کې لرو په سیم کې دی ګلدوزی د سره په سن کې موږ نورم په داسې کار نه کړا غو بيوز لمه شومان چې دی تب ته د تللو لپاره کالی نه لري کلام او کتابچی نه لري مونږ د ټولنې نه غي سره دا امداد یا همکاري کوم کړی دی هر وخت لپاره مونږ دوی لسنیوي کړی دی هغه لپاره مو کلمونه کتابچی اخیستي دی هغه لپاره مو لباس اخیستي دی مکتب او ډیر مداسې کړی دی چې زمونږ ټی تکړه خپل نور هم شته تاسو سره به معرفي کو هغه نه لوري ځکه پاتې شوی دی په خاطر پاتې دی چې اقتصادي ضعیف دی ولسم نه خلاصي شوی دی کول کې ورته وای چې ته دغه کوم خلاص شوي مفت خلاص شوي دا کوم شخصي انسټیټونه زیات پیسې اخلي فیس اخلي هغه مخ دی لوري زنه وینه مجبوري تکور کې کینی نو هغه مو فری معرفي کړی دی مختلف انسټیټو ته مو معرفي کړی دی هیڅ فیس نه لري ان شاء الله د دوره کې به ماغه 5 نفر چې ما د خپل ټولنې لپاره درس معرفي کړی دی بي وزل بیچاره خويندې او دا غلوي ارمان چې دوی لرل چې کاش مونږ هم قابلیت او سکاش مونږ هم لوړ زده کړو او کینې شاله پراتن کې دی د غلوي ارمان به پوره شي او مختلف انسټیټو ته معرفي او د سره په سن کې مونږ ځینی خويندې دي چې هغه حاصل کړه دي اما دوی د پرم هم وظیفه پیدا کړې دي ډېرې خويندې او وظیفې سولتونه برابر کړې دي دلته مې پټولنه کې هم ځان سره بوختي کړې دي بوختي می ساتلې دي تر څو دوی د دفتر اصول زده کړي تر څو دوی کار زده کړي او دې سره په څنګ کې مو د ډېر بي وزل کورنۍ لاسنیوي کړې دي چې هغه اوس فکر وکړو چې مې د یخني زیاته ده هغه کورونو ته تللې یو هغه نه منظور نه خسته دي خپل له فیسبوک پاره نه مې پوسټ کړې دي د وطنوالو سره د خدای خو کې کنه چې دي مختلف هیوادونو ماته زنګونه راځي دي دوی د همکارۍ مرستې لپاره پیسې را لګي بس هغه کورنۍ دې موږ دغه پیسې د خوراکي شانه خپل غمور لګل دي او دغه مکارونه دي د ټولنې دی لپاره کړی.
اوریدونکو زینب افغان چې دا په خوست ولایت کې اوسېږي، هلته یو مدني فعال ده او د ښځو د صحت، تعلیم او د دوی د مسلو په برخه کې کارونه کوي. په دې خبرونه کې له دوی سره خبرې کوو. دا خبرونه لا ختمه نه ده، یو لنډه د ماخلو وروسته له دوی سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدی شئ. اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملی ها میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. را سره په خبرونه کې زینب افغان میلمنه ده، هغوی مخکې هم خبرې وکړې. نور ته پوسونه ترې کوو. زینب، تاسو وایئ چې تاسو ډېرې هلې ځلې وکړې او کوششونه مو وکړه تعلیم حاصل کړو، په دې ارزو چې تاسو د ټولنې لپاره او د ښځو لپاره څه وکړل شي. تاسو هغه کوششونه او تاسو هغه ارمانونه چې تاسو لرل، تاسو پوهیږئ چې هغه څه حد پورې پوره شوي دي او تاسو کوششونو سزا کړې دي او رنگ راوړې دي؟
اول نه خورې زړه ارمان لرم، ډېر ارمان دي سړي زړه کې وي، خو زما لومړی ارمان هغه و چې زما خپله تعلیم افته شي. لکه څه ډول چې زه دا ارمان لرم، ما تر څو راتلونکي کې یو ښه آینده ولرم، یو روخانه ژوند ولرم. نو دا فکر مې کول چې کاش زما خويندې هم دا ډول اوسېږي. خو اوس زه ویاړم، زه خوشاله احساس هم کوم. ما یو پروګرام لرلو معرفتي پر کور په کور تعلیم ته د خپل پروګرام وو. دغه برنامه کې زموږه برنامه چې وه تقریبا هر ولسوالۍ ته به موږ ډېرې شمېر خويندې دو، د ټولنې 15 نفر نور خويندې به موږ سره وي، کتابونه به موږ اخیستو، موږ به د ولسوالۍ مختلفو برخو تتللو دی، حالت به مدیرونو سره خبرې کیسې کولې. ځکه چې دلته مرسرانه ټولنه منګلورو په دټولنه کې خاصه ته دمر حق نه ورکول کیږي. یعنی ډیر خويند باندې هله لرله چې زام کاش تعلیم وکما، کاش مکتب ته لاړه شمه، کاش دا هیلی می پوره شي. په دلته ورونو اجازه نه ورکوله، مجبور شو مونږ دغه کلتور په دغه عنعنات باندې مبخه کی خو مونږ دی هغه نارینه او سره کیناستو. دا خویندې به نارینه او سره کیناستو، هغه ته به امکانات ورکول چې وروره تنن په ما باندې افتخار کوي. هغه ورونو به مونږ ته وی چې مونږ په تانه افتخار کوو چې تا کې سم تمیرمن مونږ په خوښ کې لرو، یا دمر لوړې سیدات لري، یا د خزو حقوق او خوښتنه کوي. مونږ ورته چې وروره ته په ما باندې افتخار کوي، نو زموږه هیله تاسو نه دغه چې تاسو دغه افتخار په خپل لورګانو باندې وکړي، دغه افتخار تاسو په خپل لونو باندې وکړي، دا افتخار تاسو خپل لونم تاسو ته راوړل شي، دغه افتخار تاسو ته خپل خویندې هم راوړل شي. اما که چیرې تاسو دا فکر وکړئ چې زما لور نتوانه نه ده، زما لور هم مبارزه ده، هم قهرمانه ده، زما په شان ده، نو په هغه ځای کې به زه تاسو منندوی وم. نو واقعیت چې زه د ټولو ولسوالۍ د خلکو نه خوشاله یم، زما خبرې یې منلې دي او اورېدلې دي. هغه څوک چې په مکتب ورنه پرمایي کې پاتې شوی دی، هغه یې ته بیرته په مکتب کې داخلي اخیستی دي. هغه څوک چې د ولسم نه بخلاص وو، د پانتون اجازه یې نه ورکوله، دا خبره دې ځان لپاره یو ډول پیغور بللو چې زما لور به په پانتون کې د نارینه او سره یو ځای ناستوي. دلته به په کلي کې ماته خلک پیغورونه او تانه راکوي چې پلان کې تا لور مې په پانتون کې ما سره ناستوه، پلان کې تا خور ما سره پانتون کې هم صنفی ده. دا دوی د ځان لپاره یو لوی شرم بللو، دا د ځان لپاره دوی لوی عیب بللو. نو دوی سره مې دا خبره وکړه، اوس هغه خویندې چې زه په پانتون کې ګورم، هغه خویندې چې زه په مکتب کې ګورم، وکړه چې زما زړه ډېر ډېر تسالي اخلي، زما زړه ډېر خوشحالیږي. او دغه مې لوی ارمان و، ان شاء الله زما لوی ارمان پوره شوی دی. دویم ارمان مې سوله ده، نو خدای ته به دعا لسونه لپکو تر څو سوله هم راشي، دغه ارمان هم برخمن شو.
زینب، څنګه چې تاسو وې کنه چې تاسو دغه ارمانونه لرئ او تاسو د خپل هلو ځلو څخه نتیجه ګورئ او په ټولنه کې د بدلون خبره تاسو کړه، د خوست خبره به وکړو. د افغانستان یو له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې پرمختللې ګڼل کیږي، نو داسې آیا رښتیا دی؟ بیا د خوست چې کوم اوسیدونکي دي هغوی روشن فکر دي؟ او بیا تاسو چې لږ سات مخکې خبره وکړه چې په دفتر کې جینکو ته زده کړې ورکوي چې کار څنګه وکړل شي، نو بیا آیا تاسو ګڼئ چې واقعي دا روشن روشن فکر ټولنه دا د خوست خلک لک شانتي بدل دي د نورو ولایتونو پرتله، او بیا هغه تل کې جنکو ته دا تعلیم سره سره د اجازه ته ورکړل کیږي چې هغه دفترو ته لاړ شي کارونه تکړي.
اول نه خوست اوس ډیر پرمختګ کړی دی او د پرمختګ په حال کې هم دی. مونږ واقعي چې ډیر زیات تحصیل کرده خویندې اوس لرو دلته په اوس کې ډیر لیسانس خویندې موجود دي. مخکې به یوازې دا فکر کېدلو چې خور باید یوازې استاد واوسیږي، او یوازې به دا فکر کېدلو چې خور باید پوهنتون نه چې فارغېږي باید د تی پوهنځی نه فارغه شي، د نورو زده کړو یا د نورو پوهنځیو اجازه یې په کورنۍ کې نه ورکوله. دا یو ډول فکرونه جوړ شوي وو چې دا خدا مطلب هم کولی چې ښځه یا د کور ده یا د کور ده. نو واقعي چې اوس دلته ډېرې ټولنې جوړې شوې دي، دلته مبارزې ته خلک راندنګلي دي، ستونزې مشکلات ډېر زیات دي. داسې ټولنه به نه وي چې هلته ستونزه وانه اوسېږي. مشکلات اوس هم شته خو د نورو ولایتو په پرتله واقعي چې په خوست کې ډېر پرمختګ شوی دی، خصوصا د ښځو په برخه کې زه یو زیات تغییر وینم. ان شاء الله دغه تغییرونه به نور مخ پر وړاندې ځي. دغه ملالې خویندې دي واقعي چې دوی سپیشلی مبارزه کوي، د مبارزې تر دنګلې دي، او مثبت تاثیرات په خوست کې هم دوی د مبارزې پریوزي. نو رښتیا خبره ده چې اوس کې اوس ډېری شمېر خویندې دي چې هغه زمونږ په دفترونو کې وظیفې اجرا کوي، زمونږ ډېری شمېر خویندې دي چې هغه پوهنتونونو ته ځي، هغه کورسونو ته ځي. لکه څه ډول چې یو ورور ته حق ورکول کېږي، همدا ډول اوس د خور د پاره هم حقوق شته. خو دلته خبره د همدغه د مدني ټولنو نهادونو ده چې دوی دغه تبلیغات وکړل، دوی دغه برنامو کې ګډون وکړو. اوس زمونږ غږونه د مختلف راډیو نه خپرېږي، مونږ مختلف ګردي میزونه لرو، مختلفې ډیلرو په دې غونډو کې هر وخت زمونږه تکرار خبرې هم دغه وی چې ښځه او نر یو ډول حقوق لري، مساوي حق لري، د تعلیم حق لري. نو اوس دغه خبره د ټول فکرونو ته رسیدلې ده، د ټول ذهنونو ته د خبره رسیدلې ده. اوس ټول فکرونه په دې دي هر یو سړی کوشش ترسو خپل لور په مطلب کې شامل کړي، هر یو نر زمونږه کوشش کوي ترسو خپل خور د تعلیم په اړه سمبال کړي. نو دغه یو لوی دی که باور مشي زمونږه ډیری خويندې چې هغه د پولیسو په لیکو کې وظیفې اجرا کوي. اول په دغه زمونږ لپاره دی خبره وا چې یو ښځه او پولیس څنګه اوسېدل شي، یو ښځه څنګه کولی شي چې په دې بس کې کار وکړي. کته چې اوس مونږ ګڼ شمېر پولیس خويندې لرو، یعنی مخکې به دی خبره اوس ور باندې افتخار کوو چې دغه زمونږ ملاله خور ده، زمونږ قهرمانه خور ده. مونږ خپل هم په ټولنه کې دغه خلکو ته تقدیر نامې ورکړې دي، تقدیر کړې مو دي، تر څو په راتلونکي کې دغه ورنه نور خلک هم ورنه عبرت واخلي چې دغه د شرم خبره نه ده. مخکې به د چې چالو تعلیم کولو هغه به په مجلس کې بناسو چې خبره به یادیدله چې تعلیم دی به سر ټیټ نیولی چې خدای نه خواسته زما د لور نه څه خبره ونه کړي. اوس هر څوک هسته ګرځي، هر څوک په دین افتخار کوي چې زما لور ډاکټره ده، زما لور انجینر ده، زما لور کمپیوټر ساینس وایي. اوس دغه حدود مو مات کړی دي چې مخکې به ویل چې ښځه یوازې باید ښوونکی شي، ښځه باید یوازې تی پانځه وي ډاکټره شي. اوس مونږ ډېری شمېر خویندې ګورو چې زمونږ ډېری شمېر خویندې انجینرۍ په پانځه کې زده کړې کوي، زمونږ ډېری خویندې دي چې جورنالیزم په پانځه کې زده کړې کوي. جورنالیزم به مونږ د نارینه وو لپاره هم یو ایبل چې جورنالیزم د ولې څو کار وکړي، یعنې دا غسې فکرونه جوړ شوي. اما خوشبختانه اوس زمونږ په داخلي رسنیو کې ډېری خویندې دي چې هغه د جورنالیزم په بش کې کار کوي، هغه جورنالیست دي، هغه پروګرامونه مخته وړي. یعنی دغه خبره اوس د افتخار دپاره ده. فکر کوم چې دغه یو غټ بدلون دی د نورو ولایتو په پرتله په خوست کې، او د امن لاره هم ستونزې نشته لکه نورو کې چې ډېرې ستونزې دي په خوست کې. انشاءالله امن هم ښه دی، ځکه چې خلک ولس ویښ شي، ولس ښه شي، انشاءالله ستونزې همدغه ولس په خپله هوارول شي، دولت هم ضرورت نه پېښېږي. نو دا یو زه مثبت بدلون بولم د نورو ولایتو په پرتله.
ډېر ښه، ډېر ښه. او بیا زینب، زه به د حکومت د سرپرستۍ په اړه هم تپوسو کوم. لکه بیا حکومت څنګه لکه د ویل کیږي کنه چې مدني ټولنې او حکومت باید څنګ په څنګ کار وکړي، نو بیا ټولنه چې دغه پرمختګ کوي، ترقی کوي، نو تاسو بیا څنګه ګڼئ د حکومت سرپرستۍ څنګه ده؟ څه به ته مطالبه کوې، څه به ته غواړې؟ اول نه
مونږ تاسو کې یو خامه اتل دی چې دی یو لاس نه لاس څخه ټک نه خيږي. نو د دولت سره چې موږ همکاري ونه کوو، دولت موږ سره همکاري ونه کوي، فکر کوم چې مثبت نتیجه نشي لرلای. نو مونږ هم د دولت سره په هر برخه کې مونږ همکاري کړی دا ځکه دولت هم دغه زمونږ دی مونږ د پاره جوړ شوی دی مونږ د دولت لپاره یو رښتیا ده چې د دولت همکاري کوي ولې نه په ډیرو برخو کې مونږ سره همکاري کړی ده خو تومره لکه څه ډول چې سړی تقاضا لري لکه څه ډول چې سړی غوښتنه لري هغه ډول کومک همکاري بیا د مدني نهادونو یا ټولنو سره نه ده شوي. زه خپل هم په ځینې برخو کې د دولت نه چا په قسم داسې ناراضه یم. ما ډېرې قربانۍ ورکړي دي په خوست کې ما ډېرې ستونزې تکلیفونه ګللي دي ان تر دې پورې چې ما ته د مرګ وښونه هم شوي دي. دې په مقابل کې دولت هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی کنه ځکه زما ژوند شخصي ژوند ته ډېره ستونزه ده. په دې وخت کې بیا سړی نهیلی کېږي د خپل دولت نه د خپل خلکو نه نهیلی کېږي. خو مونږ ورسره تل مالتیا کړې ده مونږ ورسره تل همکاري کړې ده د خپل دولت سره ځکه چې په دولت کې زمونږ ورونه کې کېدي مونږ په دوی باندې زړه سوځيږي زمونږ خلک کېدي مونږ باید د خپل نظام په هر وخت کې دفاع وکړو په هر وخت کې ورسره ملاتړي اوسېږو د دوی ملا وتړو ځکه کچېرته مونږ هم همداسې ځانونه حساب دی فکر کم بیا مشکل پیدا کیږي او د ستونزې هم په هغه وخت کې هواریږي کله چې د دولت او د عامو خلکو په منځ کې فاصله کمه شي د دوی په منځ کې د مشکلات کم شي لکه ډېر خلک غواړي کنه خپلې ستونزې غږ یو چاته ورسوي دلته په اسانۍ سره مونږ نشو کولی چې مونږ خلک چا پورې ورسوو لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوو هغه زمونږ غږ نه اوري. په دې وخت کې مونږ ډراماتي کیږو چې مونږ څه ډول وکړی شو چې زمونږ خلک غږ دی د چارواکو پورې ورسوو زمونږ غږ دوی واوري زمونږ ستونزې هوارې کړي. نو په دې وخت کې بیا سړی خفه کیږي ګیلمن کیږي د خپل دولت نه. نو همکار دی خو په ډېره اندازه په ډېره کچه نه دی لکه څه ډول چې مونږ هیله لرو خصوصا خویندې خویندې بس کې ورنه ګیلمن یو نو مونږ ورسره همکاري تل کړې ده.
صحیح او زینب تاسو لږ سات مخ کې یو خبر وکړه چې تاسو ژوند ته ګواښونه شوي دي د مرګ ګواښونه شوي دي نو هغه ستاسو آیا د کار پر اساس تاسو ته شوي ځکه چې تاسو د ښځې لپاره هغه پورته کوئ بیا تاسو د هغې مقابله څنګه کوئ لکه بیا کله په شا شوي خو نه یې د خپل کار نه کله خو سوچ م نه دی راغلی؟
نه نه هیڅکله نه زه هیڅکله نه په شا کیږم ځکه مرګ مونږ په دې باور یو چې حتما به یو ورځ مړ کیږو. مرګ د ټولو لپاره شته. ما ته ډېرې ستونزې مشکلات اوس هم موجود دي ډېرې چالشونه راته دي ډېر خلک راته وایي چې دې ځای پورې مازه ځای پورې مازه زه ورته وایم چې زه افغان یم زه یو په خوست ولایت کې زیږیدل یم د همدې خاورې بچی یم د خاورې په معنی حق لري د خویندې په ما حق لري تر څو د خویندې لپاره څه وکړم. نو هېڅ په ما کې تغییر نه دی راوستلی. زه ورنه منندوی هم یم مننه ورنه کوم چا چې ما ته ګواښ کړی وي څوک چې ما ډېروي په دې نه څوک چې ما وژني ځکه چې ما کې نور هم دی پی او ار کې روحیات را ژوند کړي دي ماته نورم جرأت را کړی دی تر څو په خاص غاړه په لوړ جرأت سره په همدې ډګر کې پاتې شم. ان شاء الله دا غوښونه مونږ نه ډرول شي او دا غوښونه به بمناوي ز پتل دی همدې خوندې لپاره ملاتړي و ما ز پتل دی همدې خوندې د حق غوښتنه کوم او همدا سله کس ډول مبارزه می چې د همدا ډول مبارزه وکوم.
ډیر ښه زینب هغه پښتني خوندې چې تاسو اوري هغه ته به تاسو د خپل طرف نه څه ویل غواړي؟
زما د خوندې لپاره همدغه پیغام دی چې لومړی باید دوی په تعلیم باندې زیات فوکس وکړي. مونږ چې کله سیال کېدای شو مونږ چې کله د نورو سره د برابرۍ هیله تمه لرو لومړی زموږ د تعلیم شاته مونږ باید په ځانو باندې خود کې پښو مونږ باید تعلیم حاصل کو او ځکه چې تعلیم هغه څه دی چې مونږ د نورو سره سیال کولی شي. دوهم قدم کې مې پیغام دغه د خویندو ته چې زمونږ ډېرې خویندې دي هغه د خپل حق حقوقونه برخمنې خصه چې هیڅ خبرې نه دي. نو ټولو ته مې همدا پیغام دی چې تاسو د خپل حق غوښتنه وکړئ ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق اخیستل کېږي. نو خویندو هیڅ تاسو کمزوري نه یې کوشش تل همدا وکړئ چې څه ډول چې په اسلام کې راغلي دي څه ډول چې زمونږ په مبارک دین کې راغلي دي چې تعلیم د ښځې او نر لپاره یو ډول دی نو ولې زه د تعلیم د لوی نعمت نه بې برخې کېږم ولې ماته دا حق نه راکول کېږي؟ نو پخوا به دا خبرې کېدې چې یو لور به خپل حق غوښتنه وکړه هغوی باندې به د سپین سترګي نوم کې خودو چې دا سپین سترګي دا به دخله کلاکا دا د دې پلار په مخ کې په لوړ غږ خبرې وکړي. لطفاً خویندو تاسو له دې ډول خبرو سره مبارزه وکړي. دغه دغه کومه د عیب خبره نه ده. دغه تاسو سپینسر کې نه تاسو قهرمان یې. تاسو باید د پلار په مخ کې په هڅه غاړه ودرېږي. د پلار نه د خپل حقوقو پوښتنه وکړي، خپل حقوق وغواړي، نو په هغه وخت کې به تاسو ژوند به هم جوړ وي، آینده به هم جوړوي، او په دې نیمه شرمېږئ مه، خفه کېږئ. نو هیله مې همدغه ده چې په تعلیم زیات فوکس وکړي، کوشش وکړي، قانون تعلیم یافته کوي په هر صورت کېږي. هغه د تعلیم که حاصلوي هم د اسلام په چوکاټ کې، که دفتر کې وظیفه کوي هم د اسلام په چوکاټ کې، هیڅ نوه مشکل بنوي، او دې سره په څنګ کې د خپل حق حقوقو غوښتنه وکړي. همدا مې ورته پیغام دی.
ډېر ښه، ډېر ښایسته. او په اخره کې به تپوس کول غواړم چې زینب افغان په راتلونکي کې څه کول غواړي؟
زما راتلونکي لپاره هم ډېر پلانونه دي، ډېرې برنامې لرم. د خویندو لپاره چې اوس مې په لاره یو پروګرام اچولی دی، هغه د لوړ ولور پروګرام دی. هغه پلی کېږي انشاءالله. همدغه لوړ ولور دی چې زمونږ د خویندو تاوتریخوالی ور رامنځته کېږي. زمونږ تاوتریخوالی کچه به سری څو چنده زیاته شوی و. لامل همدغه دی. د دې لپاره زه مبارزه کوم، د دې لپاره زه زارۍ کوم. همدغه پلارونو تاورونو ته چې کینه دي، خدای دې پر خپل لونه مه خرڅوي. او انشاءالله راتلونکي کې نور لوړې هیلې ارادې لرو، تر څو خپل ولس ته، خپل خلکو ته، خویندو ته خدمت وکړو او کار وکړو.
ډیره مننه تاسو ته. په راتلونکي کې ډیره کامیابی غواړو. او زینب افغان، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو.
مننه له تاسو هم.
ډیره مننه اوریدونکو. نن په سروې خبرونه کې مونږ سره زینب افغان میلمنه وه. مونږ هیله کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.